د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس د سهار 8 بجې شوې دي چې د پېښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. په دې خبري غړی کې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونو ته مو ځای ورکړ. دغه رپورټونه چې زموږ همکارانو تاسو ته پر چمتو کړی دي، نو که کولی شئ راسره پاتې شئ د خبري غړی واورئ. په سر کې خبرونو لپاره مایک سپارم خپل همکار احمد شاه اعظم.
لومړی د مهم خبرنو سرټکی، په خیبر ضلع کې په یوه ځانمرګي برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې له روسیې سره په تجارت او اقتصادي چارو کې دوه اړخیز همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. او په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو سوو افغانانو شمیر 80 ته رسېدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې په یوه ځانمرګي برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د خیبر ضلع پولیس مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تخته بیګ امنیتي پوسټه ځانمرګي برید وکړ.
ان کی فائرنگ سے ہمارے دو جوان شہید ہوئے ہیں.
دو وسلہ والو پر ڈزو زمونگ دوا پولیسان وجل شوی او یو شخصی ملازم جو بل دے او پروختون کی تر علاج لاند دے. دا ټول څلور وسلہ والو لومړی په چیک پوسټ ڈز وکړی او لاسی بمونه ورواچول او بیا پر ځانمرګي برید کړای.
محمد عمران زیاتوی ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښ له ځای ترلاسه سوي، خو نور درې وسلوال په تیښته بریالي سوي دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او د پیښ په لټنې هم کوي. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په تجارت، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیز همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یوه پلاوي ته وکړې چې پرون یې په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې دواړو لورو د دوه اړخیز اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژي څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان ته د اوږدې مودې لپاره د تیلو او ګازو د رسول پاړه د خیالاتو تبادله وسوه او د ګازو د نلیکو اړوند مسایل هم وڅېړل سول. د روسیې د انرژي وزیر دی ولپری پلای په ملتیا په داسې حال کې د پاکستان پر سفر دی چې هغه هیواد د انرژي له کموالي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت له پیر سره د مبارزې وزارت وایي هلته د وروستي سړې څپې له کبله د مړو سوو افغانانو شمیر 80 ته رسېدلی دی. د دغه وزارت ویان تیر شپه مشال راډیو ته په لیږدسوي پیغام کې زیاته کړه چې د یخنۍ څپې څه باندې 70,000 څاروي هم مړه کړي دي. سږ کال د افغانانو لپاره د طبي پیښو له پلوه خورا سخت کال ګڼل کیږي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په پیل کې لومړی وچکالي راغله، ورپسې سختو زلزلو په پکتیکا او خوست کې تر 1,000 زیات کسان مړه کړل او بیا وروسته تر 40 زیات ولایتونو کې سیلابونو ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګری ملتونو د بشري مرستو همغږونکو ادارې اوچا ویلي چې 20 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ایران د جنوري پر 19 خبرداری ورکړ که چیرې اروپایي اتحادیه د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د ترهګري ډلې په توګه ونوموي، نو خپله پښه به په خپله په تبر ووهي. دا بیان تر هغې ورځ وروسته راغلی چې د اروپا پارلمان له اروپایي اتحادیې او غړو هیوادونو وغوښتل چې دا کار وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو له استازي جوزف بوریل سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې سپاهي پاسداران یوه رسمي او خپلواکې اداره ده چې د ایران د امنیت په تضمین کې مرسته کوي. د اروپا پارلمان سپاهي پاسداران په ایران کې د کورنیو مظاهرهچیانو د ځپلو او د روسیې پوسټ په اوکراین کې د کارولو لپاره د بی پیلوټ الوتکو د رسولو لپاره تورنوي. او د فوټبال نوموتی کلب پیرس سینټ جرمین ریاض 11 لوبډلې ته د څلور په مقابل کې په 50 ګولونو ماتې ورکړه. دا سیالي پرون د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ملک فهد فوټبال لوبغاړي کې وسوه چې د ځانګړي میلمه ټیکټ په 2.6 میلیونه ډالرو پکې وپلورل سو. په پیرس سینټ جرمین لوبډله کې د نور ترڅنګ د فوټبال نوموتی ستوري لیونل میسي، نیمار او امباپه هم ولوبېدل. بلخوا په ریاض آل سټارز 11 لوبډله کې بیا کریسټیانو رونالډو مشهور لوبغاړی و. په دې لوبه کې ټول 9 ګولونه وسول چې په نوموتو لوبغاړو کې د پیرس سینټ جرمین له لورې میسي او امباپه یو یو ګول وکړ او رونالډو بیا د ریاض 11 لخوا 2 ګولونه ترسره کړل. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې هلته پرون پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې موده پس یو ځل بیا پر امنیتي پوستو د تګ راتګ پر مهال ځنډ او خنډ سره مخامخ کوي.
یو چې تمیرل نه میرانشاه ته سفر کې په هر چک پوسټ باندې تقریبا دوه درې غنټې وته درې اهینه بعد به ته مثال دی کونه تا کاروبار ته اسپیټال ته ځوړ راځي. نن ته زمينه دا خواسته چې د عوامي مسایلې په نظر شه دا هیر اعلان یا کې کومه د کار فی لګولې دوه بیزا تنګول کو په غنټې غنټې درول کو دا نه دی ختم کو.
د خبر په د باړې پالم ګذر کلی کې دا غماشوم لټون روان دی چې د جنوري په لسمه کوي تلویدل.
او چې کوم ټیم کې مونږ د پلیټ ورک کتا کولو نو ورمې مونږ موبایل او کیمرا کوزا کړه مشروم وکاتو مغه سه پروت وو. تقریبا چې د مونږ سره په 170 فوټ کې مشروم پروت او په 165 کې مونږ پلیټ ودراولو.
یو بل ریپورت په دې لرو چې په خیبر پښتونخوا کې وروسته سیاسي حالت په د صوبې پر امنیت ساغیز ولري.
نگران حکومت راتون کی د سیکورٹی ادارو هم مطلب لکا مرضی شامل وی نو دا زما ذاتی رائے دے چې دا به کدی شي دی دا غن ډیر خو کار وکي دا چې کم دینه مخ کی حکومت د پی ٹی آئی ولا
په دې سربیره نو ریپورتونه هم لرو چې یو پکې د وزیرستانیانو د ملما پالنې پاړه دی نو که وخت لري را سره پات شي او د خبرونه اوري. د هم د خبرونې لومړی ریپورت. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې هلته پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو په برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال لړی وویل چې وسلوالو تیره شپه خواوشا 8 بجې د جمرود په تخته بیګ امنیتي پوسته ځانمرګې برید وکړ. نوموړی زیاته کړې چې د ځانمرګې بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي خو نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي چې دوی پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې برید واری تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې من لیدا په دې ډنور حال د مشال لډیو خبريال فرحات شینوار له خیبر راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او محمد عمران مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه خواوشا 8 بجې د جمرود په تخته بیګ چک پوسټ باندې وسلوالو ځانمرګي برید کړی او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې.
تو ان کی فائرنگ سے ہمارے دو جوان شہید ہوئے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کام کرنے والا جوان تھا ہسپتال میں, اس کا آپریشن جاری ہے.
نموڑے وائی د وسلوالو پر ڈزو زمونگ دوا پولیسان وژل شوی او یو شخصی ملازم جوبل دے او پروختون کی تر علاج لاندے دے. دا ټول څلور وسلوالو لومړی په چیک پوسټ ډز وکړی او لاسی بمونه ورواچول او بیا پرې ځانمرګي برید کړی. پولیسو هم پرې ځوابي ډز کړی. ځانمرګي بریدګر د بدن اعضا د پیخې له ځایه ترلاسه شوی او نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي. په پوره سیمه کې مو د لټون عملیات پیل کړي. دې نه علاوه د تراګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ډله هم راسره ده او چې د کوم ځانمرګي بریدګر د بدن اعضا راته ترلاسه شوي د هغې په بنیاد به د دغې پیښې پلټنې کوو. د خیبر ضلع پولیس وایي چې په دې پیښه کې د جمرو دوه پولیسان منظور پریدی او یونس پریدی وژل شوي او دوی سره موجود رفیق پریدی په نوم یو شخصي ملازم جوبل دی او تر علاج لاندې دی او دوه نور پولیسان پکې معمولی جوبل وو او د طبي امداد نه پس کورونو ته استول شوي. او په دې پیښه کې د چک پوسټ ودانۍ ته هم زیان رسیدلی. د دغې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې منلې. د خیبر ولسی وګړي وایي چې هلته 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلي وو او خواوشا شپږو کالو پورې پکې د امنیت وضع ښه شوې وه. خو 2022 کې هلته یو وار بیا بدامنی پیل شوه او د هغې کال تر اخیره پورې پکې یو شمېر پیښې رامنځته شوې او اوس په دې نوي کال 2023 کې هم پکې د بدامنی پیښو دوی اندېښمن کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
دا مشال لډیو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې موده پس یو ځل بیا پر امنیتي پوسټو د تګ را تګ پر مهال ځنډ او خنډ سره مخامخ کیږي. دوی شکایت کوي چې پر امنیتي پوسټو په ساعتونو په قطارونو کې ولاړ وي چې لکبل ناروغان روغتون ته او زده کوونکي سکولونو ته پر وخت نشي رسیدلی. بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې دا ډول ګامونه پورته کړي، خو د ولس ته اسانتیاو برابرولو لپاره یې هم کار روان کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
ځایی خلک وایي چې 1300 ورځونه پر سړکونو هغه حال جوړ شوی کم چې به د ضربعذب عملیاتو وړاندې وو. د لس 15 منټو سفر یې په ګنټو ګنټو نه ختمیږي. تعلیمي ادارو او دفترونو ته هم په وخت نه رسیږي. د میرعلي اوسیدونکي مجید بابر مشال ریډیو ته وویل چې ځایی خلک له سخت مشکل سره مخ دي. قدم په قدم پوستا او په هغې په ګنټو په قطارونو کې ولاړ وي. امنیتی ځواکونه د ځان خوندي کولو لپاره د خپل تک پر مهال پوستې بندوي، نو دغه قافلو له دې مخصوصه ورځ وټاکي.
یو چې تمیرل نه میرانشاه ته سفر کې په هر چک پوسټ باندې تقریبا 2 غنټه وته درې اهینه بعد به ته مثال دی کونه تا کاروبار ته اسپیټال ته ځوړ رسوي. نن ته تمینه دا خواستا چې د عوامي مسایلې په نظر شه دا هېر لنیا کې کومه دی کار فی لګول یو بیزا تنګول کو په غنټه غنټه درول کو دا نه دی ختم کو دې په ځای باندې دا یوه داسې مورز وته خوښه کو لگا دی اتوار ورځ چې فها باندې دی خپل کفیلې یا په جی سازو سامان سو ریډو ری په هاوري باندې او خاص کر بیمورو ته ډیر تکلیف تا رې بیمور به وچته اسپیټال ته رسوي دا به خپل ژوند لاس ور کوي.
شمالي وزیرستان کې ضربعذب عملیات وړاندې د فوزی قافلو د تګ را تګ لپاره به کرفیو یا ګرز بندیز لګول کېدو، او د دې پرته د ځایي خلکو په وینا که امنیتي سرتیرو مخصوص تګ را تګ به و نو ورته به په پوستام ټریفیکي سر کړل شو چې د ګاډو لاینو نه به جوړېدل. خو دا هر څه د ضربعذب عملیاتو پس ختم شوي ول چې اوس بیرته د 1300 اونۍ نه شروع شوي. د میرام شاه اوسیدونکي کرام الحق وایي چې یو ځل بیا په پوستو دوی روزانه په قطارونو ولاړ وي. دوه ورځې وړاندې هم د غلطه یوې میرمن پر وخت روغتون ته نه رسېدو په وجه سا ورکړه.
ډېر یو تنګول کو خلک سره مریضون وي سوي سوي پارین یا په دې طرحه چې کوڅه یو وخت یاد جوړه وه چې د یو خاص سره خپل اده وه مرجنت شي د مور وه خو دی هغه پرې نش دل هغه مش وو چې در بیا ځا بش وې په وطن تیر وي. حکومت نه پر زور اپیل کوي چې د میج حکیمه نه چک پوسټه مسله چې دی بیا جوړه کړی دو یو یو چک پوسټ یو وای وګنتا دوه دوه غنټه دی باندې په دې باندې مریضون یا په دې باندې هر نمونه خلک دی.
لبنونه تر میرام شاه پورې شپږ، لمیرام شان رزمکا پورې اته، او دغه شان سپینوام شوه غلام خان د تاخیل او نوروسیمو ترمنز د 100 کیلومتر فاصله په سمنیاتی پوسټه راځي. ځایی خلک وای چې د غلطا سفر پر مهال په دغه پوسټو تیرې دو پر وخت په هره پوسټه د 100 ساتونو انتظار او کډاونه تیریږي چې کاروبار، تعلیم او د ژوند په هر اړخ یې غیز لري. د ځایی خلکو دغه شکایتونو په اړه مو په میرام شاه کې د فوز مشرانو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په خبرو کې ور سره بریالي نشو. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک بیا مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو د تګ را تګ لپاره دغه مشکل احساس لري. دا هر څه د روانې نامنۍ او ځانمرګي بریدونو پس د امنیت ټینګ ساتلو په غرض کیږي. البته انتظامیه او فوز لګیا دی چې د خلکو تګ را تګ آسان او خوندي جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم د خیبر پختونخوا د سیاسي او امنیتي حالت په اړه یو رپورټ. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي تیره ورځ ته وزیر الله په خواست دغه صوبې اسمبلی ماته کړه. گورنر په وزیر الله محمود خان او د اپوزیشن په مشر اکرم خان دوراني غږ کړی چې د نگران وزیر الله د چوکۍ لپاره د جنوري تر 28 نیټې پورې د کاندیدانو نمونه ور وسپاري. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه دوام لري. سیاسی بدلون بعد صوبې په امنیت څه اغیز ولري؟ په دغه غړنو تفصیل د شاهین بنری په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت لمنځه تلې دي او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي، په صوبې کې د امنیت وضع خراب ده او په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو بریدونو ځای خلک د ویری او بے باورۍ سره مخ کړی دی. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکی، خو که دواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت له کبله گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ذمہداري جوړیږي، خو دې د بار بیا یو ډایرکشن چې کوم دی کې ان کیس اپریشن کیږي نو اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو به ورکوي کنه، نو کاغه دلته صوبو په کینګران حکومت دی او کنی بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منظوري ورکي گورنر خو دی، نو هغه سره وسره هغه صرف فکر دی آئینی امور پورې هغه آئینی اختیارات دي، تر دې پورې چې گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نشي راتلی. ادروایز فکر دی دا به دا صوبایي حکومت ذمہ داری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیې تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکوي. خبریال او د سیمې د چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنز د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلواله ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړې نشي کېدلې او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم وړتیا ترلاسه کړي دا.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے دی چې دا به کدي شي دی دغه نه ډیر خو کار وکړي، دا چې کم دینه مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی به یک سوی سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې دی غانی شي کړي، هغه خو ککیږي هغه بیا مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وي یا د څه بل غټه مسئله وي بیا مطلب لکه طالبان سره خبرې کیږي، غو ظاهر دی چې دو په دغه کې نوی د دو په ډومین کې ناراضي خدا چې کم وړو وړو معاملات وي، نو ما په نظر باندې چې دا به کدي شي چې د نگران حکومت کې دا خې طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته پولیس سرتیری او عادی وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبریال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نورې هم ډېرې شوې دي.
زه دا ګڼم چې یاره لکه پی ټی آی حکومت لام وړو، چونکې د هغې د دې حوالې سره پالیسي واضح نه وه، بلکې سرحده پورې د هغې دغه خلکو سره همدردي هم وه، او دا نو دغه وجه باندې د هغې حکومت تک چې کوم دی هغه په دې صورتحال باندې زیات اثر نه پرې باسي، بلکې زه خدا ګڼم چې نگران حکومت کې داسې ذمہ دار او سنجیده کس راغی وزیر اعلی، نو کېدای شي چې هغه د پی ټی آی د حکومت نه ښه ثابت شي او هغه د صوبې چې کوم دا حالات دي، دا کړکېچن حالات دي، د ترهګرې د عملیاتو د دې د مخنیوي لپاره لږ وخت دی، ورسره خو بیا هم زه ګامونه پورته کولی شي.
د یادونې وړ ده چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله د جنورۍ په څلورمه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 85% پیښې په خیبر پښتونخوا، 13% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
د شاهین بنیری رپورٹ ما اوریده د مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په شارټ ویوز باندې اوریدل شئ. هم درنګا که موبایل اپلیکیشن لری نو مشال رادیو اپ خکته کیو د خبرونه د مشال رادیو نور خبرونه پاکی رانی ووره. د پاکستان په آئین کې تر تلسم بدلون وروسته د نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم ټاکنه حکومت او حکومت مخالفه ائتلاف په شریکه کوي. تر تلسم آئینی ترمیم مخکې به تلونکو یا ختمیدونکو حکومتونو د خپل خوښې نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم مقرر کړ چې د شانونکو په خبره پر هغه به زیات اعتراضونه کېدل. دا چې اوس د آئین له مخې نگران حکومت څنګه جوړیږي او هغوی څه اختیارات لري، شاهنواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د پر نگران وزیر اعلی او کابینه لا هم نه د ټاکل شوی. د نگران وزیر اعلی ټاکنه هم د آئین د مخه د پخوا په نسبت شفافه وي، ځکه دغه ټاکنه د پر په اتلسم آئینی ترمیم کې ځینې داسې اقدامات شوي چې ګنی یو څوک قربان اعتراض ونه کی. د بدلون نوړان دی دغه ټاکنه ختمیدونکو حکومتونو په خپل کولې چې ور باندې به اعتراضونه هم زیات کېدل. نو نگران وزیر اعلی سره څومره اختیارات وي او آیا ځینې غټه فیصله کولای شي؟ د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي عظیم افریدی د مشاد رډیو دغه پوښتنې په جواب کې وویل، د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی اختیارات انتخابات د قانون 2019 په 213 ماده کې واضح دي. نو په دغه ماده کې بیا غټه خبره څه دي؟
بلدا چې هغه شان ډیسیژن اخیستي شي کوم چې فیوچر کوم ګورنمنت ایزیلی ریورس کولم شي. د الیکټورل پروسس امپارشلټی لپاره اقدامات کول شي د الیکشن کمیشن مرسته وکړي. بلدا چې دی او د دې کورواله په خپل باندې الیکشن نشي کنټیسټ کوله. نو نور داسې میجر ډیسیژنز نشي اخیسته کوم چې ایزیلی یو ګورنمنت موجودی الیکټډ ګورنمنت واغې واخلي. بلدا چې په کیر ټیکر سیټ اپ کې اسمبلی وینا قانون سازی چې دا هغه اسمبلی کوي.
د اترسم آئینی ترمیم نورسته د نگران وزیر اعلی او د وزیر اعظم جوړیدل د آئین د مخې داسې تن جوړیږي چې په هغه کوم ګن اعتراض نشي کولی. د آئین 240 ماده تر مخې نگران وزیر اعلی به د تیر شوي وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو د مشر لخوا په خوښ شوي دریو نومونو کې یو تن جوړیږي. که دوی سلا نه شو د اسمبلی نه به د اتو غړو کمیټې ته بیا دغه نومونه ولیږل شي. اتو تنانو کې به څلور د حکومتي اړخه ولې څلور به د اپوزیشن ډلو نه وي. که دوی هم سلا نه شو بیا به د 240 مادي الف د دریم شق تر مخې دوه ورځو کې انتخاباتي کمیشن ته په دغه نمونه کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه حواله کیږي. نگران وزیر اعلی به بطرفه هم وي او په دریو میاشتو کې به شفاف انتخابات هم کوي. د آئینی ترمیم نه وړاندې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه باندې کوم رقم اعتراضونه کېدل. د اوصاف په نوم د اردو ژبې د ورځپاڼې پیښور بیورو چیف فرید الله خان په ځواب کې وویل
کوم حکومت کې هغه به یو خپل کس او ټاکلو د سوچ فکر به د هغه پارټي سره یو شانتي وو. په دې تمه چې دی به مونږ ته په را روان الیکشن کې او په را روانو ټاکنو کې دی به مونږ ته لغونده فیور راکړي. نو په هغه باندې به اعتراضونه راتلل بجای د دې چې هغه یو شفاف الیکشنو کې د جمهوری دا نظام چې دی دا مخ کې بوزي هغه به خامخا سنسو فیور ورکول او مغه سیاسي ګوند ته د چا چې به دی ریکمند کړو.
د انتخاباتو په قانون 2019 په 213 ماده کې لیکل شوی نگران وزیر اعلی به حکومتي چارو ته په روزانه حساب سره کتنه کوي. کمیشن سره به د قانون د مخې په انتخاباتو کې مرسته هم کوي او د هر تن او یا سیاسي ګوند سره به غیر جانبدار هم وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رډیو د اوسم یو بل رپورټ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی پر وو چوکیو باندې عمران خان د بریا رسمي اعلامیه خبروي. د قومي اسمبلی پر دغو خالی شو چوکیو د تیر کال په وروستیو کې زمینی انتخابات شوي ول چې د پاکستان تحریک انصاف مشر له اتو چوکیو څخه پر وو بریالی شو. خو له انتخاباتي کمیشن سره د انتخاباتو پر مهال د لګښتونو حساب ته د حساب نه جمع کولو لکبله د نتیجو رسمي اعلان ځنډول شو. انتخاباتي کمیشن دا پریکړه تر هغه دوه ورځې وروسته کړې چې په قومي اسمبلی کې د سپیکر لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سلور د شغړو او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید منظور شو استفاګانو ته رسمي بڼه ورکړه. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیر کال د اکتوبر بشپاړسمه د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان زمینی ټاکنو کې په 900 کې 900 ګټلې وی. ولې الیکشن کمیشن د دغه ګټو نتیجې په دې ځنډولې وی چې عمران خان د زمینی ټاکنو اخراجات کمیشن ته نوخ کار کړي چې کوم هغوی د الیکشن کمیشن د قانون خلاف بلله. ولې د زیارت پر ورځ الیکشن کمیشن پریکړه وکړه چې عمران خان ټول ضروري تفصیل دوی سره شریک کړي او د دوی د بریالیتوب اعلامیه جاری کولو پریکړه کوي. بل خو د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ته پاکستان تحریک انصاف او د دې د پلویانو 15 د قومي اسمبلی غړو استفاګانې منظور کړې دي. خو د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ فوا چودري په 19 جنوري په خپل ټوټر پیغام کې ویلي چې په دغه 3 به یو وار بیا عمران خان دوی ادروي. دا چې ولې عمران خان تیرو زمینی ټاکنو کې هم او اوس یو وار بیا په ټولو څوکو په خپل د ادرېدو خبرې کوي. نو په پیښور کې خبریال او شنن کې محمود جان بابر وایي
زما خپل خیال دا دی چې دا الیکشن دی دی د پاره کې چې خلک چونکه د سره ایسوسییټډ دي خپل خلک خپل ووټر د دوی په نوم باندې روزي د دوی په نوم باندې مخکې جنگ کوي او هغه په علاقه کې په پارټۍ کې چرته تقسیم هم وي. نو هغه خلک هغه ټیم تقسیم پری دي چې ولې دا خو عمران خان ولاړ دی نو راضي کدي چې مونږ خپل تقسیمونه اوس راخاره کوو خراب بشو. نو هغه ټول یو ځای شي او د دوی لپاره کوشش کوي. دې به دا هم ثابتوي چې وګوره ځکه هر چرته نه ودرېږم زه ګټم. منځ کې خبره اهمه ده نه ده احمد دادا چې دې وای چې زلر گیم او دروم نو ابګټینو پکار دی چې دې مختلفو زینو کې مختلف خلک ودری که هغه هم وګټي نو بیا د دې لپاره لپاره به دا ډیره غټه خبره وي.
په اسلام آباد کې په سیاسي چارو نظر ساتونکي تجزیه کار قریش هټک وایي چې د دې عمل غندنه پکار ده، ځکه دا یو غیر جمهوري رویه ده چې اسمبلی ته تلل هم نه غواړي او بیا په ټولو څوکو یوازې ودرېږي چې ورسره د قوم وخت او پیسې ضایع کیږي.
خصوصی طور پر شاندار سیاسی رویے پکارا اور مستقبل کے پا قانون کے نہ سے ترامیم پکار دی چلے ہو نہ زیادہ سیٹ پانی چلے سو کلیکشن ہو نہ کرشی دے سرا پیسہ وقت اور نہ سے قسم سیاسی چی تم نخرباز خلق پہ چی دی سیاسی نظام سرا چلے لگیا رہے سرا ٹوک پہ ٹکالے کی چی بڑی باندے پا مستقبل کے پابندیوں لگی.
اپریل 2022 کے دا پاکستان تحریک انصاف یو سل در ویشتو قومی اسمبلی غلو مشترکہ استعفی گانے پا دے ورکڑ وے چگنی دا دوی حکومت دا یو سازش دلان دے غرزوالی شوی دے او موجودہ حکومت سره دوی په اسمبلی کې کیناستو ته نه دی تیار. دوی د هغه وخت نه ټول ملک د عامو ټاکنو غوښتنې رانیولې دي او دې غرض لپاره دوی هم د جنوري میاشت کې اول د پنجاب اسمبلی او بیا په 13 جنوري د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی، پوهان وایي د دې حالت اغیز د ګرانۍ او بیروزګارۍ په صورت کې د ولس پر ژوند کېدلی شي. خو د پاکستان د خزانې وزیر ویلي چې متحده عرب اماراتو پاکستان ته د قرضو بیرته ورکولو لپاره ورکړه میعاد غځولی دی. بلخوا سعودي عرب ویلي دي چې پاکستان ته به پر نوو طریقو د قرضو پر ورکولو غور کوي. په دې اړه اسرا عالم مومن رپورټ لري.
پاکستان سٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد جنوری په 13 ویلی دی ک څوک په خپل ډالرو د درآمداتو لپاره بندوبست کوي نو دوی ته پر اعتراض نشتا. پاکستان چیمبر اف کامرس او انډستری فیډریشن ته په خپل وینا کې نو موړ ویل چې په مخامي کچا له دوی سره ډالری نشتا. پر دې سربیره د رټرز خبري ایجنسی راپور لمخې نړیوال بانک پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو دوه قرضونو ورکولو منظوري دراتونکو مالی کال پورې ځنډولي. د پاکستان ډان رسپانه وایي د نړیوالو مالی ادارو او ملګرو هیوادونو څخه د ډالرو نه ورتلو له کبله د پاکستان د زر مبادله ذخیرې د تیرې میاشتې په اخره کې 4.5 کروڑ ډالرو ته راکمې شوې وي او پر دې په مشکله سره د ملک د 3 هفتو درآمدات کېدای شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکراموتی په 19 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل پاکستان چې له نورو هیوادونو په ډالرو کې شیان درآمدوي او دا وخت ورسره د ډالرو سخت کمی دی نو ځکه یې د خوراکي شیانو او صنعتي خام مال په درآمداتو بندیز لګولې. دا په خبره له دې سره به په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي.
کم صنعتونه دي د هغې خام مال او د مشینري امپورټ شي نو د هغې کې به کمی راځي او په صنعتونو کې به هغه چلن نه وي او لهذا پاکستان کې به صنعتونه چې دي هغه به یا کم پیداوار کوي یا به بدلي. تر دې وجه باندې دا مسله رامخته شوې ده چې پاکستان کې به مهنګایي او بیروزګاری شي.
په اسلام آباد کې د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانے مشر سید شبرزیدی بیاوائی چې د پاکستان درآمدات نشي درېدلې ځکه چې اسلام آباد په خپلو درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. البته نو موړي په 19 جنوري له مشالې سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان لخوا په صنعتي خام مال بندیز تر ډیره وخته برقرار پاتې شو نو بیا ملک له مالی مشکلاتو، ګرانې او بیروزګاری سره مخ کېدې شي.
ګور از موږ د زری مبادله ذخیره ډیره پلان دی کچه ده نو د دې لپاره موږ په خپل درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. یعنی د مثال په توګه کوم د 40 اربع روپۍ شیان لنور هیوادونو اخلو نو د 40 اربع بیا پر هغوی خرڅو نو لدې کبل از موږ درآمدات نشي درېدلې. خو کله سنتونو سره موجوده خام مال ورو ختمي گی نو بیا به مسئلې زیاتېږي.
بلخوا د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 13 خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې متحده عربی اماراتو پاکستان ته د ورکړو 2 ارب ډالرو پورو واپس کولو موده غځولي. دغه راز د جنوري په 13 ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپله وینا کې بیا د سعودي عرب خزانه وزیر وویل چې پاکستان ته په نوو طریقو د مرستو په ورکولو غور کوي. نوموړی وایي اوس به دوی په شرطونو سره قرض ورکوي دا وایي که موږ پر خپلو خلکو ټیکس لګوو نو له نورو هیوادونو هم دا تمه لرو. د اقتصادي چورو پوه اکرام موتی وایي که څه هم د سعودي لخوا پاکستان ته په شرطونو د قرضو ورکولو سره به په پاکستاني ولس معاشي بوج زیات شي. البته نوموړی وایي د متحده عربي اماراتو سعودي لخوا وروستیو خبرو سره د پاکستان حوصله لوړه شوې چې دارنګ د موجوده معاشي بدحالۍ مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د معاشي بدحالۍ یو غټه وجه سیاسي بې ثباتي ده چې له وجې یې دلته څوک سرمایه کاري نه کوي.
اوریدونکو د غرمې 12:30 شوې دي. د خبرونو لنډیز اورو د احمد شاه زمین.
د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې په یوه ځانمرګ برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي. د خیبر ضلع پولیس مشر محمد عمران پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې وسوال تیر شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تخته بیګ امنیتي پوستا ځانمرګي برید وکړ. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسوالې ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په تجارت، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیزه همکاریو ته د ودې ورکولو خواهش لري. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژي وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یوه پلاوي ته وکړې چې پرون یې په لاهور کې ورسره وکتل. په افغانستان کې د طالبان د حکومت له پیر سره د مبارزې وزارت وایي هلته د وروستۍ سړې څپې له کبله د مړو شوو افغانانو شمیر 80 ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویان تیر شپه مشال لډو ته په لیرځي پیغام کې زیاته کړي چې د یخنۍ څپې څخه باندې اوه او بیا زر څاروي هم مړ کړي دي. ایران د جنوري پر 19 خبرداري ورکړ کچيري اروپای اتحادیه د اسلامي انقلابي ساتندویانو ځواک د ترهګري ډلې په توګه ونوموي نو خپل شبه په خپل پته بروي. دا بیان تر هغه ورځې زور سره غلي چې د اروپا پارلمان له اروپای اتحادیه او غړو هیوادونو وغوښتل چې دا کار وکړي. او د فوټبال نوموتی کلب پیرس سنت جرمین ریاض 11 لوبډلې ته د څلور په مقابل کې په 50 ګولونو ماتې ورکړه. دا سیالي پرون د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ملک فهد فوټبال لوبغاړي کې وسوه چې د ځانګړي میلما ټیکټ په 2.6 میلیون ډالر پکې وپرورل شو.
دا احمد شاه زمید چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاو. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. اوس دې رپورټ ته مخه کو. فریډم هاوس چې یو نا حکومتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخامخ دي. دې موسسې د خبره د وی سروې پر اساس په خپل راپور کې کړی ده. په راپور د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزو یادونه هم شوې چې له افغانستانه وتلې دي. تفصیل د اسمت سروان.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت د ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1403 پیته فعالانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشتې نا حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ ویلي د بشري حقوقو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پښتل شوی ویلي چې له افغانستانه پټیشته بریالي شوی خو لا هم ډاریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هیواد د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه 8% پښتل شوی او تایید کړي چې ځورول شوی او ګواښل شوی دی. په سلو کې 4.1% ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی او په سلو کې 14.4% د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستانه په وتلو کسانو کې نږدې 15% پښتل شوی ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي او 3.5% نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي ځکه چې خپلواني په هیواد کې دي. یوه یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې 100 ساعت زه د پاکستان ځواکونو ودرولم ولتاس په تور لیست کې اس نشه کولای پاکستان نه د باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پویګم چې د صد خاطر دوی سره شریک کړو خو د 100 ساعت انتظار نه ورسته دوی د 300 امریکایي ډالر په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغه درول شي وي. نور دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان دروتو په وخت ورته مشکلات سره مخ شي وي، نه یوازې د پاکستان دروتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پرې خودل.
د فریډم هاوس د راپور په یو برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقونو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولی.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونې اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شئ. 2113 14500 او 15215 کیلو هرتز. دا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2113 15215 او 10880 کیلو هرتز. اوسم یو بل رپورټ. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د تیرو شل کلنو جګړو له کبله زیانمنې 8 ودانۍ له رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د محمد اغې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې کې 4 ودانۍ د ښوونځیو، همدارنګه د محکمې، ښاروالۍ، ولسوالۍ مقام او امنیه قوماندانې په ګډون 4 ودانۍ د حکومتي ادارو وې. له جګړو د یادو زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي، ښوونکي او حکومتي مامورین خوښ دي او وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی. نور حال د مشال اډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
محمد آغا د لوګر له هغو ولسوالیو ده چې د وروستیو 6 کلونو جګړو له کبله پکې ټول ګټو تاسیساتو، حکومتي ادارو او د ښوونځیو ودانیو ته درانه زیانونه اوښتي دي. له دې جملې 8 ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال، همدارنګه مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لوګر د محمد آغا ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل
محمد آغی ولسوالی که مکتبونه انده رقم لیسی سیغاوی جارسه وی باز جنگون لامله دیغی باسازی کارو نمم بیا اکرل سره دی ولسوالی تعمیر تیر جنگون لامله تخریب سوی و دی شاروالی تعمیر تخریب سوی و قماندانی تعمیر دی محکمه منگا دی باسازی کارو نپی دیه که اکرل.
با همدی حال که دی ولسوالی حکمتی کارکون که وای چه دی دفترون لبی عرقانی ورسته کارون آسان شوی او یام شمیر اداره چه مخ که فعالیت نلاره اوز فعالی شوی دی. د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ د تذکری مدیر سیدا جان احمدزی او د خاروالۍ کارکونکو نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې ښه والی راغلی دی.
لله الحمد اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو په ښه توګه اجرا کیږي او موږ هم الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو او په ښه توګه خپل کارونه جریان لري.
نو د شاروالی پرسونل ډیر بد وضعیت سره قرار درلود، خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډیر وضعیت خراب و، ځکه په هره اداره کې له ډیر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ وو.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د کانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي. د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینې ډېرې شي بهر ته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورو کېږي.
دولت نه موږ دا خواهش ده چې نور هم توجه وکړي، خلکو چې کوم بېکاره دي هغو دپاره کار زمینه د مس عینک پروژه چې ده نور هم زیربرای پروژې وچې دې ته ډیر غټه توجه باید وکړي، ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکاری له وجې نه خارج ته ځي، دا کچیرې کار وطن کې د بیت کلم زرنخ کې خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او د نور ملکونو ته لاړ.
د لوګر ولایت محمد آغی ولسوالۍ چې د پلازمینې کابل سره جوخته پرته ده، د چارواکو په وینا د نورو ولسوالیو په پرتله د اوسیدونکو شمیر ډیر دی. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړی چې د دې ولسوالۍ جغرافیوي ارزښت په کتوې بیا رغونی او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خبر د باړې په عالم ګودر کلی کې سوره زیوړان دی د برمی کویته د پریوتی درې کلن ماشوم یحیی پریدی د رئیسل لپاره د ځمکه کنستو عمل روان دی. الته موجود د ډرلیا برمی ماشین ماهرین او قومي مشرانو پرون مشال لړیو ته ویل چې لومړی د ماشوم د کورنۍ په مشوره دغه جنازه وکړه او همغه کویه د دې ماشوم قبر وګرځاو، خو بیا وروسته مدني فعالانو غوښتنه وکړه چې په هر حال کې د ماشوم را وویستل شي. دا چې په بورویل یا کوی کې پروت د دې وفات شوي ماشوم د رایستلو لپاره هلته کوم ډول میکانیزم جوړ شوی، فرهاد شینواری تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د دغه بور یا واړه کوی کوتر دولس انچې دی. هلته موجود د ډرل یا د برمې کول ماشین ماهر ګل حسین مشال ریډیو ته وویل چې هم د دې بورویل یا تنګ کوی پلنوالی باندې بوختی او هیلمن دي څو ورځو کې ترې دا ماشوم راوباسي.
بارہ انچ خو ډایا واده خپل د بور مونږ ته تقریبا چې دوه 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 نیم فوټه اخوا دی خو دا وسه تلاش پیغو پټو لام کړه بل سیډ لام چې کم دی وسره درې نیم فوټه نیولې ده. اوس پر پلیټ متا کړی دی او ماشوم هم چې کم دی محفوظ ساتلی دی. د برنه چې کم لگا لگا خاورا چې کم ازي نو هغه په هغه پلیټ راي سره ای او چې کم ټیم کې مونږ د پلیټ ورک کته کولو نو ورمې مونږ موبایل او کیمرا کوزا کړه ماشوم او کته مغه سه پروت وو. نو بیا چې کله مونږ هغه شو بیا په مېش واغستو په مېش ته پاسم دی د 5 فټ فاصله او ساتله بیا پلیټ په باندې برا په هغه کوم چې رسا خکاری هغه رسا باندې وټړلو تقریبا چې د مونږ سره په 170 پورت کې مشروم پروت او په 165 کې مونږ پلیټ ودراولو 57 غز راځي مونږ ته نه 5 فوټ د مشروم نه برا د پلیټ را ایثار کړو.
د درې کلن یحیی پردی تر خلیل خان پردی وای چې پلاری په سترګو سنوینی خوکوي تا پر وته په وخت کې د چغي اوریدلې وي.
دا د هغه احو په کار مطلب چې چغې راتلې اوریدلې وو د سمره لاندې روان وکنانو د ته आवाज محسوسېدل او پلاره مزوره او نور دوه ورونه دي هغه بغرګونې دي 50 کالوري کورنۍ زریا بس یو زای مطلب ز فیکټری کې کار کوم دا هغه باندې بس مون گزاره روانه ده.
یحیی پردی د جنوري په لسمه په خپل کلی کې په یو پټی کې وحل شوې دي بور یا تنکوی تا پریوتای چله دې د پاسا کې خفدل شوی لرګي او نور مواد وراسته شوی وو او دې پرې خطلې وو. د بلدیاتی ځای حکومت د باړې تحصیل چیرمن مفتی محمد کفیل پر دی وای چې په هغه وخت کې ورته ریسکیو یو یو دوه دوه ماهرین وویل چې د راوستل ناممکن دي. نو هلته جنازه هم شوې و او کورنۍ په مشوره دغه کویې د قبر ګرځولې وو، خو بیا وروسته په سوشل میډیا مدني فعالانو د دغه ماشوم راوستلو لپاره غږ پورته کړ او د کنستلو دا کار پریپیل شو.
او هغه وخت چې کوم مونږ له ریسکو ټیم راغلی وو دا غوړځي موږ سره څومره انجنیر وو هغه مونږ ته دا کلیئر کړ چې دا نه راغوزی. نو چې نه راوتله بیا دا غې نه بعد مونږ د شریعت پر روشنایي کې باغې باندې باقاعده تور باندې جنازه وکړه. هغه مونږ ته ختمي فیصله دا وکړه چې مونږ راوخ کې چې خدا به په پیس پیس کې راوزی. نو خاندان د طرف نه مونږ ته دا جواب ملو چې مکمل نه راوزی. نو خاندان دغه پیس پیس مې راو بس وملته کې خده، خو بیا دا غې نه بعد څه د بار نه خلک راغله، صدا خپل خلک هغه متحرک شول او هغه چې مونږ سي مکمل بور کوو دا کوې وو هپسي. نو په دغه بنې بنیاد باندې چې د کل راوز بیا د غوښ مطابق مون شری نقطه نظر لګورو چې بیا مونږ سکو
د خیبر انتظامی چارواکو ریسکیو یو یو دو دو ځای ولس په مالی مرسته د باډي پالم ګذر کې په کوی کې پروت یحیا اپریدی راوستل لپاره کار روان دی او کورنۍ غړي او ټولنه د راوستو په انتظار دی فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو د اوریدونکو سم یو بل رپورت د خواریکخو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټی ټی سطحې متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان او بنګلادیش داسې هیوادونه دي چې د کورونا وایرس وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو او په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم زیانونه رسېدلي دي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د هیواد د کم کورني پیداوار او د قرضو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی چې له وجې د خلکو آمدن هم ډیر لږ دی. خو بیا چارواکي وایي چې د ننګونو باوجود د هیواد معیشت ښه کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. نور حال د انیسا اجمل په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانۍ په نسبت د خلکو آمدن ډیر لږ دی چې له وجې د غي مالی مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18مه لغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خواریکخو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټی ټی سطحې متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور مډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18مه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټی ټی ته متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو کې په 2021 کال کې د بیروزګارۍ شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې د 6.2 ته کمه شوې ده. د دې رپورت پړه په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر سید میراج علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی روز تر بلې زیاتیږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اس اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو دغه پر ډیره زیاته ګرانه شوې ده. یو رچ اوس کوم سړی نوې د حقیقت نه 30,000 څخه کم یا څه ده پاسا او چا چې ډیرو سرویس کړي نو زیاتو نه زیات
د خواریکخو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم ویلي شوی چې په 2022 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محروم وو. په خیبر پښتونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرټي ډیلر ساجد خان وایي چې د کووډ-19 وایرس وبا او بیا په پاکستان کې د حکومت بدلېدو وروسته د شخصي کمپنۍ او زیاتره ملازمین بیروزګاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمې وې، اوس ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوه دی.
ایون چې دی پی ټی آی کې شو دی پی ایم ایل ان ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی. ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز والا سره ټیکسز ورکی، ایلیټ کلاس والا چې کم دینو ټیکسز باندې دونه فورس نه کیږي، ای هو چې کم دینو سو ورکی خو نه میډل کلاس چې کم دینو هغه سره بند نه هغه لبل لار نه ورځي خامخا به ټیکسونه ورکی. چې هغه ټیکسز ورکی نه سره پاتې شې فلا هم قلم لو بجټ تر راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پر رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د کووډ-19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېد، خو پاکستان او بنګلاديش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالی نقصان رسېدلې دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمې څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 ارب امریکایي ډالرو تاوان اړولې. د اقتصادي چارو پوه اکرام هودي بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو په ترڅ کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمېږي. دیشی
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده نو د دې نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرټي هم نه لري، دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی ډېر زیات کم ټیکنیکل دی، او درې دا چې چونکه آمدنی نشته دا مارکیټ چې دی نو هغه کې رایز ناراضی یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډیر نه خرڅیږي. دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټي ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټي چې دا د دې په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سٹیټ تم کم انکم ملاویږي، خلکو تم کم انکم ملاویږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سٹیټ تم پرابلمی چې محصولات تم ملاویږي او لو انکم گروپ چې دی کاغه ډیر واسٹ وی ډیر غټ وی نو هغه ته هم انکم نه ملاویږي، نو د هغه په وجه باندې د غربت کار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي. بداسې ماشرو کې
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچې زیاتې دي او اکثره چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پو ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورنی پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډیره ښه کېدای شي.
نو د پاکستان حوالے سره چې کم دې زمونږ گروت ورال جی شو کوی نو میکسیمم 7% تر رسیدلې او غره بن په 2003-4-5 کې نو یو خو چې موږ لپاره لازمی دار چې زمونږ گروت چې کم دې هغه یو سستینبل لیول باندې اوساتو کم از کم 7-8% پر موږ جی گروت پکا دے پاکستان کې. نو خلک چې کله گروت ستا کیږي نو ډیفینیټلی په ملک کې چې کم دې چې ډیولپمنٹ را دي، کارخانه هم چلیږي او وسره چې کم کاروبارونه دي چې غم روان وي او خلکو ته نو کرے
په قومی اسمبلی کې د اقتصاد او د آمدن د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګنغړی کیسر احمد شیخ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوس هم د ټیټې سطح متوسطه آمدنې هیواد دی، ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافتہ ملک نه دی جوړ شوی، زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا، سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نشو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 زره عرب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنې 5% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو، خوشتمن خلک یې نه ورکوي ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نه شو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو، خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټی سطح متوسط آمدنې هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلادیش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمیر نور هم شامل دي. امریکا، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان، متحدہ عربی امارات، قطر او سعودی عربیہ تر ټولو ښه آمدن لرونکو هیوادونو په فهرست کې راغلي دي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په څیر دې دود ته ژمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز هم لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوي او میلمستیا وروسته هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پاماني کوي. نجیب الله لوخیل د وزیرستانیانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه له خپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کړي او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته له کندو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالله نور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي، یو ولما د لری ځي، یو د نږدې ځي، یو د کندو ولما وي. کندو می ژوند ته وایي لکه ایسکیز د خسنا یا د منګال نه روشي، پسخه کلاري زنه د سرګ لري، زنه د غړی د بریژ لري، زنه د ګاډلی ګاډلای مش سوکړه کې سیک بیلی سیک ګاډلای بیلی، دا غزنه کوکینه در ډبال په خوی مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقې وړوي. خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر زل سره راوونو، هغه پر سیک بعد خبره وته او کو ادمو د پر ډره بد نومیدو.
د حق مزار په نوم د وزیرستان د مای زرمدخیل او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي،
ول ما چریسی سم میرتګ ما دی ذاته ورکین چا د پسوی وخته پسالو لوي چې د سرګي واته سرګو لوي په کونډي ماړې واته شتال بار جوړ کی فغېډي مستو وغا تر و پتی کی دانی کا ساس پی پام دی چې ما دو وې ذاتی پی ما سارو شي یا می سو پارو شي پا پر میر دغه دا پر خوري کی چې څه پر میر تا کا تر کی بیا غ بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یذری دی فلو دانی کا ساس زاینا دی دی بستر نه ونتا د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سبا دغه سو واخې دا دانی کا ساس پر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي بی
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو
قومی مشر ملک حاکمین وای د لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي نو قربې په کور کلی او خپل زمکو او جایدادونو ګرځوي
دا علاقه مشته چې کلول ماروسی بیا میږي شروي لکه یی سړی جایدات وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دادې ول مانه دامې ترزی یاده دامې غاده او پدغځی کې دایمو ځای داتې کنه یا غریم نه وی چکر غرینه ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغزی نه دی په دامن کې میږي وشره وی چې دایمې ځای داتې میر غرینه دی دا داس داس مشتا پیدا کوي په داکې وشره وی او دا سه خپل پردی ته ای بیزی کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ورشي دلو دلو در سره کو ملګرای مې رغه پنار اس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینا کې په چشې کې سپو کو کنه د غرد د ځنګل خلک د دې په ټول ته بلته نه پریدي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کړه شمه زه دوری در کوي او یوازې د سره چیل کوي چې مپن کیږي کټوله د وخت ته د بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و جیت را سوي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پختنی دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پېښور په ډبګرې کې ل شاوخوا 15 رئیس په و دکان کې ربابونه جوړیږي د هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان 29 نیوازي نوی ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی هغه مرمت هم کوي حماد 22 کلن دی وای هر ډول رباب جوړول شي دی وای د پښتو موسیقي پر رباب کې درې تاروي خود نورو ژبو موسیقي لپاره د سلور تارونو ربابونه جوړوي شانواز ترګزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورت تیار کړی
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي احمد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پرېخه نیکه بابا خو یې وفات شوی خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی بیا د نیکانې د روزګار د پر سبق پرې خو دو
چې سیمپل رباب په دسه هفته کې دو جوړیږي او لرګي دي کې شاتوت لګي لاسوم هم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته وره شوی دا غي علاقې لرګي دي کې کار کوي
خو د لاندې له کوم لرګي کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګي د تور ولا زیاتو مغه کې وینزم زیاتی بلغه لرګي پوخي صفای دا مونږه غزینه راغړو
دا لرګي ګرانه
کوم ماشين کې دا مون کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو
تقریبا دا سه دا 15000 روپو پورې دا به
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرمواله پکې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه چې زغه ګومه چې دې 15 منټه وګوم نو زما د ګوتې د سکی چې کم دی دا کی زین زین وخت دی باندې پولیم راخ کار کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږیدای شي.
دول نه زیات تر د ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیات تر اصل کې هغه چې دې زیات تر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر د پاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د دې پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج معنی پول
آ و مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه کوي چتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دي لګولې وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.